نیاوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوه بلې پښتو خبرونه ته اخر اخلاست. لاند خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایي افغانانو سره په روغتیاي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیاي خدمتونو در رسولو د مشروعي رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې د دې سازمان څخه باندې 15 شریکان د افغانستان له خلکو سره د روغتیا مرستې لپاره هڅولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې 10 میلیونه او شپږ لکه کسان روغتیاي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره سبان دی یو سل اتیا میلیون ډالر ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولاوي ساده خوشي کې دوه غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولاوي ساده توقیف دوی میاشتې وشوي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې چې متي ولاوي ساده خوشي کې دوه لپاره باید غوونه خاموش نشي. دا په داسې حال کې چې د ویسا تر څنګ د هرات د خوځو د زندان په خوانی رئیس علي عزيزي او د هرات په هنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خوانی ول شوې او برخلیک له هم معلوم نه دي. متي ولاوي سا یو خپلوال چې نه یو غختنوم یو واخصل شي ازادي رادیو ته وویل د خغلی ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې متحده عربی اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیاو برابرولو په برخه کې وی هوکړه ته رسیدلې دي. د کاناډا حکومت یې اعلامیه کې چې تیر شپه یې نا وخت خبره کړې د کډوالو تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربی اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي. اوس تر دې چې طالبانو کابل ونیوي کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لارو خپل هیواد د سلويخ زر افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له دې شمیر کسانو 2000 افغانان د هیواد ته رسیدلې دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافشوي اوربند تر ډېره حد رعایت وي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب اوربند موافقه وشوه له تیرې دوشنبې په سودان کې نافشوي خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگتن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي تیره چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتاح برهان د چټک ملاتک د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد دان د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي په دې وسلواله شخړه کې لک تر لګا هتا سوا درش پیته کسان وژل شوی چې یو سل نبی پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد پاوستا ورسته له هغه د تیارسي امر کړی چې یو شمیر معترضانو د کاسوو په هغه خار کې چې اکثریت وګړي سربیايان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده وویل د پاوز زنیو قطعاتو د امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لوري وخوځيږي. هغه ویلي دا سرګند ده چې په کاسو کې د سربیاي وګړو پر وړاندې ترور روان دي. د کاسو په زیوچان خارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیسو سره هغه سره لاس او ګریوان شول چې د خلکو یو ډله د خاروالۍ ودانۍ مخې ته راغون شول. دوی هڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس داخلي دوه مخه ونیسي چې په وروستیو کې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. رویټر اژانس په حواله په پولیسو پر اعتراض کوونکو اوخکی بهون کې غاز هم کارولې ده او د پولیسو یو مرور روسه و راخسته ده. دا اعتراض ورسله هغه کیږي چې ګړو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. وړاندې په خبرونه کې بعد د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو وغوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو آیا طالبان به دې وغوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
زه ګومان نه کوم که طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني.
که څه هم له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر افغانان خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا د مرستو د نه ورسېدو شکایت لري. خو یونیسیار وایي تر یو میلیون ډېر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي.
But there is improvement in one area and some figures and
داشخړو او نامنې لیکبل د داخلي بې ځایه شو په شمېر کې و بهتري راغلي.
نور مهم خبري او ټولنیز موضوعات هم د خبرونه برخه ده. را سره اوسئ.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوی منوي کې به د ازادي رادیو اونیزا خبرونه تاندې څنګه هم خبره شي خلاغي وړاندې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو خوځو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. دغو اساسو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمین عشق آباد کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض افغانستان د سولې ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړ. د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوې چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیاره څرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه. پنځم له طالبانو غوښتنه سوې چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په مني کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی. د اشقآباد په دوه ورځنۍ غونډې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې دی مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
اوریدل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه چې دوه ورځې یې دوام وکړ پرون پای ته ورسېده. دوی د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا باندې بحث کړی دی او تر خوای لسمادیزه اعلامیه هم خپره کړې ده. هاخوا بیا تمه کېږي چې پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په مني کې جوړه شي، خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب باندې اندېښنې هم لري، خو د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري؟ دا یو شمېر نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځوابوي.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ځینې لیواله دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي، او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي، او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بے ثباتی د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولی شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولی شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو دپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځنۍ آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي، او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې او فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتنې ظاهراً تر اوسه پورې نه دي منلي. آیا د سیمې له هیوادونو سره به دوی یو جوړجاړي ته ورسیږي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال دپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني، او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ وباسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنی د مکتبونو دروازې دوی په خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونی دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وغرد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
د چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو چې ازادي راډیو سره یې مرکه کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي تر 1 میلیون ډیر بېځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بېوزلۍ د کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بېځایه شویو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي، خو ځینې بېځایه شوي کسان وایي لا هم خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلې مرستې هم دوی ته نه ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا UNHCR وایي د ځینو پرمختګونو لکبل خپل اصلي مینو ته د بیځای شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بیځای شوي کسان وایي د بې وسۍ لکبل خپل کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بیځای شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومد نه وکنه مهاجر مرده
کم راست نه کیږي. دغه کډوال یعنی بی زایسی وی کسان دي د دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بی زایسی وی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی، د هیل لري چې یادې ورسره مرسته وسی یادې هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړي سي. دوی په ډېر پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، ترخی مولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوس ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
ترخیمولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي مشتنه راکول کیږي، زورواکو ته ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډیر بېځایه شوي خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د غشمیر بې ځای شوو د ځینو سہولتونو د برابرې دوله کبله خپل سیمه ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
that داشخړو او نامنې لیکبل د داخلي بيزاي شو پښمیر کې و بهتري راغلي. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوی دی. نږدې 1,000,000 او 15,000 سوزره داخلي بيزاي شوی کسان توانیدلی خپل اصلي مينو تستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډیره د 2020 کال لا گیست میاشتی وروسته د امنیت خکې دل دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځای شو شمیر 3,000,000 او 200,000 کسانو ته رسیدي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځای شو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او د غراز نور سازمانونو شریکانی د ستنیدنی او ادغام د نومړي ټوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزي برېښنا سانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کلیوی خوا په کور دننه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه نښنشته. لبل بیا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاتوي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 320,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته ننوتي چې ډېری قانوني اسناد نه لري. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې د سپین بول کاو دور خمل لارې په قانوني او نا قانونه توګه پاکستان ته تللی وای په دې لارو کې لګڼو سنځو سره مخ شوې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
ماته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له ژوندۍ کول څه بالکل بیزار.
هغه افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت تر عمل نه غوړي نو می په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان ویزا اخیستل ډیر سخت شوی او شو چې د سپین بولدک لاري په قاچاقي ډول د هیواد ته ولاړ شي. دوی وایي په لاره کې په څو قاچاقونکو وپلورل شو او ملیسی نو نا ون وه ټکولې تجربه کړل.
لا یو لغړی سره خبر وکړل نو لغړی هم پیسې را څخوا اخستلې. 8000 روپۍ می خبر سره کړې په نیمای لارې کې پرې شول. ما په ریډي کې ما سره بایکونه ولو، بایکونه می هم یو خاطه پات سول، زبل خاطه پات سول، بایکونه می ورک سول. بیا به د نیمای کې بل لغړی راغی، بیا خبر را سره وکړ، غسم پیسې خبرې وکړلې، پیسې مورته ومنلې. بیا لغړی سي زواړه ول مخه ډیر په تکلیف ورځ می ټوله تیر کړې روزه په خلو. ماته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له ژوندۍ کول څخه بالکل بیزار کړلم. اخو سیوا وشت لغړی باندې خرج کول غړی نو سم غلولو پیسې را څخه واخستلې، به کونه مې ورکسلو الان کې زنانه مر سره ولو دومره زیات د بی عزتۍ سره مخامه خو سی بیخي زیات هیڅ دی ویلو نو ولسم.
سونا فرهنګر د بشري حقوقو فعال او په پاکستان کې یو کډواله ده. سونا ازادي رادیو ته وویل کڅه هم له تورخم څخه پاکستان ته په قانوني ډول سفر وکړ خو د پاکستانی پولیسو سره نامناسب چلند وکړ.
از مرز تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جایی که
زل قانونی لاری د تورخم پلیس غا پاکستان ته دیننه شوم. خود ما باکس څو څو دل تلاشی کړ و چې مې ویره نه واخستې. تلاش کوونکو میرمن ویل مونږ ته پیسې راکړي کنه ویزې مو چیرې کوم. د وهلو ټکور شاهدان همو د دې لپاره چې موبایل نه مونږ شوي راوستلای و مې نشوي کولای چې ویډیو ثبت کړم او تاسو ته درولې کوم.
مو به مش دلیل ویډیو گرفتنه ته نستم کنه راته نستنه روان میکردم.
یو بل کډواله میرمن چې تاسو د پنځم به پښپد تورخم دروازې لری په ناقانونه توګه پاکستان ته تللی وای چې څو میاشتې د پاکستان ویزه ترلاسه کولو ته انتظار وکړ خو بریالی نشوه. هغې ازادي رادیو ته وویل چې له څلور کلنې لور سره د تورخم دروازې شاته ټوله ورځ انتظار و څو پاکستان ته واوړي.
یو سل شل زره کلدارې له ما څخه واخیست او لس زره زما د لور څخه. زه د سهار 9 بجې تورخم ته ورسېدم. 6 بجو په ډېرو ستونزو د تورخم له وروستۍ دروازې څخه پاکستان ته دننه شوم. دا چې یوه میرمن د خپلې لور سره یوازې د سهار له 6 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې انتظار پاتې شي او په دې ګرمۍ کې کښته پورته ولاړه شي ډېر ستونزمن کار دی.
کلان چالش مشکل است برای خانم تنا.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه او بې اسناده کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دا سازمان زیاتوي ډېر افغانان هڅه کوي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان ته سفر وکړي چې ډېری یې د کار، زده کړې، درملنې، د کورنۍ لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو څخه د تېښتې لپاره تر ډېره قاچاقي لاره غوره کوي، ځکه چې د دې سازمان په وینا ډېری افغانان لازم سفري اسناد نه لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته تللي او ښایي ډېری یې دا کال له غیر قانوني لارو کوي. د IOM راپور پر بنسټ د دواړو راپورونو د کړکېچونو اړیکو له امله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د هغو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې سکل د اضافي منابعو د ترلاسه کولو پر بنسټ پلان لري چې د سپین بولدک او تورخم له لارې له پاکستانه راستانه شوي 6,500 ناقانونه افغان کډوالو ته د خوندیتوب مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید په خپل هېواد کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.
موږ په وار وار د دې موضوع په اړه پاکستاني چارواکو سره غږېدلي یو. هغوی هم خپلې ستونزې لري. دوی ټولو ته اجازه نه شي ورکولی، یوازې ناروغانو او هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ډېره اړتیا ولري، کنه بیا دې ته لاره خلاصېږي چې خلک د ناقانون لارو څخه هڅه وکړي. افغانان دې هم باید په خپل کور پاتې شي او خپل ژوند دې تنظیم کړي. یوازې د درملنې یا عاجلو اړتیاو لپاره دې د قانوني لارو څخه ولاړ شي. ناقانونه لارې ډېرې ستونزې رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ او د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې هغه افغانان چې د درملنې، زده کړو، له کورنیو سره د لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو له امله تښتېدلي او د اړتیا وړ قانوني اسناد نه لري، د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او دا مهال لسګونه د افغان په کراچۍ او د نورو ښارونو په زندانونو کې په بد حالت کې دي. تر دې چې 4 تنه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله مړه شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا لا بیا نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې یو شور لنډیز پی واورو.
برتنوی اونیز خبری مجله دی ویک په خپل پرونی غنا کې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه یو مطلب خپور کړی. مجله د مطلب پینوان کې پوښتنه کوي آیا هغه وخت را رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي. په دې اړه بحثونه چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي کنه، وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امنې محمد وویل دا سازمان چمتو دی چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د رسمیت پیژندنې په برخه کې وړ ګامونه واخلي. د میرمن محمد استدلال دا و چې له رسمیت پیژندنې څخه له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. دی ویک په قطر کې د یوې وروستۍ غونډې د دو استازو له قوله لیکي چې دوی وایي باید د افغانستان لپاره د پرمختګ یو لاره ولټول شي. دی ویک په فارن پالیسي خبرونه کې په قطر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د سفیر جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د پخوانی مامور داګلاس لندن لخوا د لیکل شوی مطلب یادونه کوي چې عنوان یې دی هغه وخت راغلی چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په مطلب کې راغلی دی چې د دې خبرې لیکل دوی ته آسان هم نه دي، خو دوی وایي چې د دوه غونډې نتیجه ورنکړه نو له طالبانو سره د تعامل د یقیني کولو لپاره له دې پرته بله بدیله لاره د افغانستان سقوط دی. خو دی ویک زیاتوي چې د بشري حقونو ډیری فعالان له دې نظر سره مخالف دي. مجله د مثال په توګه د هغه لیک یادونه کوي چې د دوهې د غونډې په درشل کې څه باندې 500 نه دولتي ټولنو، مدني فعالانو او علمي شخصیتونو ملګرو ملتونو ته استولای وو او په هغه کې خبرداري ورکړی وو چې د طالبانو احتمالي رسمیت پیژندنه به یوازې پر واک د طالبانو ولکه نوره ټینګه او د افغانانو دردونه به زیات کړي. امریکایي اونیز خبرونه واشنگتن اگزامینر هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو له سخت ورځو سره سره د لویدیځ دریځ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر لور د بدلیدو په حال کې دی. خبرونه لیکي چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې مطرح کول به د بیوسه افغانانو په اړوند د حقایقو لپاره مغورځول وي. واشنگتن اگزامینر هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې او لغونډې وروسته د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي ملګری ملتونه به د ترلاسه شویو تجربو پر وړاندې له طالبانو سره د تعامل هڅه وکړي، مطلب چې د جنسیتي انډول فعال او مؤرخ بیت بیلی لیکلی په فارن پالیسی کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د افغان ډیپلومات جاوید احمد او د سی آی د مامور ډګلاس لندن غوښتنه ردوي. لیکواله په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د راپورونو پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو بشري سرغړونو یادونه کوي او په پای کې لیکي د هغو افغانانو په پار چې د طالبانو په وکمنۍ کې د ځمکې پر سر په دوزخ کې ژوند کوي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ګرسره له ذهن نه وباسو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساسي بیا لبیل پیغامونه هم را رسیدلی دي، مخکې لدی چې پلای کوم بیا دا ونه کوم چې تاسو هم کولای شئ د خپل ستونزو او یا تر هغه څه پاره باندې تاسو فکر کوئ باید مرسنه شي مخته سموګ په واتس اپ شمیره باندې چې د پیغامونو پورسیو کې اعلان یې اړیکه ونسی او خپل پیغام را واستوي. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم. دغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسی وای خوار او غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مختور تراول نور خوار او غریب خبر لانه دی کارټون اخیستی نو مانی لیکلی کارټون ټول ته رسیدلی خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلی دی هغه چول سوالی توارسی عمل ته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای دلته چې خبري هغه ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه ته رسیدي خوار غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته وريدونکو ته دا دې وکړي چې موږ پیغام نشر سي ما د علمند ندالي د تاسو څخه زنګ درتول نوم جن محمد دی ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړوره اله د جداز موږ اختر مسولینو پوری ورسه.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو شورو سمرستي وترازي له بهر نه خارج نه مرستي راځي بشری مرستي وراده صرف د طالبانو په لیکو د سکم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او د امور ولس کې سکم کسان په دې جنگو کې لګیدل یا غوي ته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې غوي ته نه ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځ کې سروي شي ما هله چې دغه زماغه لړکول اشاره کوته ورسول سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستا ولای سي شميره ده 00422114201.
نو دا واتس اپ شميره بیا هم درته تکرار کړم 00422114201. په دې واتس اپ شميره باندې تاسو کولای شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته راوستوي موږ به تاسو په بیا لا بیل خبرونه کې خبرو کالبه تاسو هغه غږیز پیغامونه چې رسیدلی نه دي خبر شوی حتما د زده رادیو د خبرونو په دوام کې خبري کی او تاسې فکر ونه کړی چې کني خبره بنشي. مننه لټولو چې را سره وای د خبرونه په پایل کې مې هم یادونه کړې و چې په دوی منی مې کې بعد ازادي رادیو بلونی ز خبرونه تاندې څنګه در تخباره کوم خلاغه وړاندې چې هغه خبرونه د ولاړ شو په افغانستان کې د سار شپږ بچي او دیرش دقیقې شوې او زل بیا هم ورګرځو د مهمه خبرونو لاندېسته. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایي له افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو جاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول په غاړه ولري. هغه ویلي د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 1.8 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې او سازمان د طالبانو له توقيف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولاوي صاد خوشي کې دوه غوښتنه کړې ده. د سازمان د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولاوي صاد د توقيف توې میشتي شوې دي. هغه ویلي چې د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ورکړل شوې سو هغه سره وګوري او همدا ډول د هغه غږ باید خاموشه پاتې نشي. له بل غاړي به د هغه خپلوان د متی ولاویسا د روغتیا په اړه باندې اندېښنه خي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربی اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د سانتیاو برابرولو په برخه کې وی هوکړه ته رسیدلې ده. د کاناډا حکومت په ویلای مې چې 13 شپه وخت یې خبره کړې ده. د کډوالو طبيعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړه په بدل کې شمنه کړې چې زرتن هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربی اماراتو ته انتقال شي او هلته پاتې دي کاناډا کې مشت کړی. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه ویل دا چې ښکار چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافشي اوربند تر ډیره هدار عیاتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په مزګرتوب پر باندې موافقه وشوه لته یې د شنبه په سودان کې نافش شوه خو په پلازمینه خرطوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په دې وسلوالو شخړو کې لګ تر لګه 1300 کسان وژل شوي چې 190 پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد د پوز اورتا اورسل هغه د تیار سي امر کړی چې اوشین مترزانو د کاسو په اخر کې اکثریت وګړي سربیا یاندي له پولیسو سره مشخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې ده د هم ویل چې د پوز قطعاتو تامر شوی چې د کاسو سرحد پلور او خوځيږي. دا اعتراضونه ورسره لاغه کیږي چې هلته انتخابات بایکاټ شول او ترخوای یو البانی تبرکس د خاروالۍ د خاروال په توګه وټاکل شو او هغه هڅه کوله چې خاروالۍ ته دننه شي چې بیا ورسره اعتراض شو او پر اعتراض کوونکو اوخ کې بهون کې غاس هم وکارول شو. او سم لجمنه سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کړې لته دا رسیدې په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نن زده دي نه کوي څه دي
دې کو کوم یا ځین نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغاني ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینه او پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په هم دی اړه ته غیدلی.
د کور کارونه سی معمولا په سیمو کې د کور مربوط کی یا د ښځو مربوط کی ا کارونه معنی دی کړي، ځکه موږ ته کلی کې وسو هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي، مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې داسې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو، یا هلهلکان په دغه کارونو کې هېڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کی، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم دغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څو کولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی، په هغه وخت کې ما ته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای شو زده دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام استروک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسانې نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پېښېږي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له هغو خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یې زده کړي. بل خبر دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګ یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوو چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکړه به نه و ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومیږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېرې ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل میرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي، او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی، او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
او زه په کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبه تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی، او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنې دا ضرور نه ده چې ښځه دې حتمند پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې، او کالي به مینځې، او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم، او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم، او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. د تا نسانګې په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بی له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر 2 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري که نه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار رو چې خشو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناولا د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکتر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوب شو لیدلی چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانان لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو وخت یو نیم وخت نه په وخت به تیر سوی تک تور وخت یې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا چې خلک له کورونو کې چی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح هغه چپس آیا دوی سم پاک منزل یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه ده منزل سوی دا، او ټول میکروبونه دي کنه ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري هغوی ته باید خپله یو څه آماده کی ورسروری کی چاغي بیرون زیال ته چرته خپل هغه کی وی خوریا خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وای یو شمیر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې پخله کې څلور تارنهن تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا حال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایبان ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د اباندو نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی ار ګڼي کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آرګنی چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض او خبره په کور کې ورور ته پلار ته وکم، کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پېتیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته هم نه وایي، مور و پلار ته هم نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په هغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
خو ګوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
ځان ته حیران دی کټول کلی پریشان دی کټول ځان ته حیران دی کټول لاس ما جبی نئی ټول مینا می نئی کلی نازنی نئی ټول مینا می نئی ټول مینا می نئی آئے مینا می نئی دسپوک میں نسپی نئی کلی نازنی نئی Tulamina minai